پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شیبریان پری خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې ترکیې ته د طالبانو د پلاوي سفر څارو. په کندهار کې بڼوال د سپین بولدک چمن لارې بندېدو ته اندېښمن دي.
که زموږ انار ونوځي موږ په زرهاوو میلیونه افغانۍ تاوان کیږو.
په هلمند کې د ملکه سرایا روغتون ډاکټران او ډاکټرانې معاشونه غواړي.
اولادونه معنا څپلۍ نه لري، دا د ژمې راپسې راغه کوټونه نه لري، معنا غله موږ نه لري.
له دې به مو هم خبر کړو چې د اندړ ولسوالي چار دیوال بازار له څلورو کلونو وروسته پرانیستل شوی.
بازار ورځ تر بلې کېدو روان دی.
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ډلیز امنیت تړون وای د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړي. افغان سوداګر وای د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو لامل لزګونه موټر تازه میوي خوشا شوې ده. او نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلیز امنیت تړون یو لوړپوړي چارواکي ویلي د افغانستان وروستي تحولات د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ سبب شوي. دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سایدوروف په یو غونډه کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د تاس خبري اژانس راپور له مخې سایدوروف زیاته کړې د منځنۍ آسیا په سیمه کې د بیلابیلو عواملو رایوځای کېده بې ثباتۍ ډېره کړي او په بالقوه ډول حساس پړاو ته کړکېچ پراخولی شي. د ډلیز امنیت تړون وی درستیز د اټکل مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپل ژمنه خي. د بهرنیو چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سختريزي د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبري وکړي. افغان سوداګر وای د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو لامل لزګونه موټر تازه میوي خوشا شوی. د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی نصر الله زهیر ازادي رډیو ته ویل د لارې د تړلو دوام به سوداګر او د انارو باغلرون کې لسلګونه میلیونه افغاني زیان سره مخ کړي.
کمزمر انار و نوزي مو په زرهاو میلیونه افغاني تاوان کیږو.
د راپورونو له مخې د سپین بولدک چمن لار له 12 ورځو راهیسې تړلې پاتې ده. سوداګر وایي کله آرام داسې تړلې وي نو دوی ته به درانه مالی زیانونه واړوي چې جبران به کلونه وخت ونیسي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوې د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو په مخ پرانیزي. د ماین پاکۍ یوه موسسه وایي په لسو کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاک کړي. د هیلو موسسې رئیس جیمز کوان بریتانیایي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاک کړي. د ښاغلي کوان په وینا سره له دې چې دا به لویه ادعا وي چې په لسو کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي، خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یوه لسیزه کې پاک شي. په افغانستان کې ډیر شمیر ماینونه د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل له مهاله پاتې، خو طالبانو هم په وروستیو شلو کلونو کې ډیر ماینونه ایښي. د هیلو ماسې مشر ښاغلي کوان اوس په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ماینونو پر سروې او د هغو د پاکولو په اړه په خبرو بوخت دی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د 2008 کال په دسمبر میاشت کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر میاشتې 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ، د پراختیا، د خوړو، د امنیت او لټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان 1.5% خلک په کلیوالو سیمو کې اوسي چې پکې لویه برخه ښځې له تعلیم محرومې دي او اساسي خدمات هم په کافي اندازه نه ورسول کیږي. د ازبکستان د ترمیز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن ترمیز سرحدي ښار ته ورسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ ویاندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان ترمیز ته ولیږدول شي چې له هغه ځایه د افغانستان مزار شریف ته یوړل شي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی. د ترمیز د کارګو د مرکز رئیس نادر جلالوف وایي دوی د ریل ګاډي 4 ډبې خوراک خوراکي مواد او نور وسایل افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان د مزار شریف او د ازبکستان د ترمیز بندر ترمنځ په 2014 کال کې د ریل ګاډي تګ راتک پیل شو. د نګورنو قرباغ لانجمنی سیمې په تازه شخړه کې یو آذربایجانای سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان شوی دي. دا شخړه پرون د اکتوبر په 14 شوی. د ارمنستان پوز په یو اعلامیه کې د آذربایجانی سرتیری وژنه رد کړې خو ویلي دي چې د دوی شپږ سرتیری د نګورنو قرباغ په ختیځ کې د آذری ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوی دي. په اعلامیه کې د روسیې 1600 ځواکونو ته هم چې نګورنو قرباغ کې ډیره دي له اوربند د آذربایجان د سرغړونې په تړاو خبرداری ورکړل شوی. آذربایجان د اوربند ماتولو ادعا رد کړې ده. 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتو په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان د اوربند هوکړه وشوه. او د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په روغتون کې بستر شوی دی، خو د هغه ناروغي له کورونا سره تړاو نه لري. د هغه یو ویاند انجل اورینا پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې 15 کلن کلینټن د کالیفورنیا د ایروین په یو روغتون کې بستر شوی دی. اورینا لیکلی د کلینټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري. بیل کلینټن د امریکا 23 ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و. هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات شوی هم دی او په خوای د زړه له درده رنځور. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري احمد چې پرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې ته روشن مختوړي. مخکې تر دې چې په ترکیه کې د طالبانو د پلاوی د سفر جزئیات تر سره شریک کړو، د سپینې ماڼۍ د ویاندې څرګندونې لرو. جین ساکی خبری خوندې ته وویل واشنگتن له افغانانو سره د بشری مرستو پر لارو چارو له خپل متحدانو سره په سلام مشورو بوخته. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو لولوري له افغانستان سره د مرستو اعلان او د یو شمیر عامو افغانانو هرکلای. د امریکا سپینې ماڼۍ بیان دی جین ساکی پنځمه نه وخت یو خبری کانفرنس پر مهال خبر اعلان ته وویل چې امریکا په دې تمرکز کوي چې افغانانو ته بشری مرستې ورسوي. میرمن جین ساکی وویل
Our focus is on working with the vast majority of the international community on delivering humanitarian assistance.
موږ تمرکز د نړیوالې ټولنې د لوی اکثریت سره د بشري مرستو رسولو او په افغانستان کې خلکو ته د رسیدلو لپاره کار کول باندې دي، ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دوی ته هغه څه رسیږي چې ورته اړتیا لري. متحده ایالات د دې مرستې تر ټولو لوی چمتو کوونکی دی. موږ د دې مرستو وړاندې کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو لارې کار کړي، نو دا هغه څه دي چې موږ تمرکز اساسا په دې وخت
کې We work through international organizations to deliver that but so that is what our focus primarily is on.
د امریکا له دې اعلان نه یو شمیر کابل خاریان هرکلای کوي. د دې خار یو اوسیدونکو بادام احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې هیله ده د امرستي پرانا توګه او دوامدار وي.
ورسته کې د امریکا رخوانه د مرستو خبره ډیره زیاته ښه ده. د افغانستان د خلکو لپاره ځکه چې په اوس وخت کې ډیره زیاته اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي. د مرستو شفافیت به په دې ډول وي چې کچیر ته مستقیما ولس ته ورسیږي نو ډیره ښه وي، خو مګر کچیر بیا هم د ګاونډي هیوادونو له ادرس افغانستان د مرسته راځي، فکر نه کوم چې اصلي ادرسونه ته او اصلي چیز چې د مرستې په توګه باندې د افغانستان سره کیږي هغه د افغانانو ته ورسیږي.
عبدالله احمد زید د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او د اقتصادي چارو پوه دی. د وای د پخوانی نظام له سقوط وروسته عام خلک لا بیوزلی وځپل او د محل په هیواد کې اقتصادي کړکیچ خپور دی. بشری مرستو ته تر ټولو مسایلو زیاته اړتیا لیدل کیږي.
اوس چې هغه د افغانستان د طالبان اسلامي امارت واک ته رسیدلې نو ټول مرستې دلته درېدلې دي چې دا یو منفي تاثیر لري په د افغانستان په ولسونو باندې، ځکه مخکې کوم اندازه باندې فقر او د فقر نورم ډیر شوی ده. باید ژر تر ژره د ایالات متحده د امریکا متحده ایالات یا نور هیوادونه ژر تر ژره خپل بشري مرستې افغانستان سره
خغل احمد زای ټینګار کوي چې له افغانستان سره د نړیوال مرستې دوامدار وي او له طالبانو غواړي چې د غمرستو درنو رسول لپاره پر منظم میکانیزمونو کار وکړي. امریکا داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې دا مهال په دغه هیواد کې اکثره خلک له اقتصادي ناخوالو سره چکوي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس هم پنځشنبه ناوخته د وی خبري ناستې پر مهال خبريالانو ته خبر ورکړ چې امریکا هوټ لري هغه کسان له افغانستان وباسي چې امریکایان د دوی متحدین او د امریکا قانوني دایمي اوسیدونکي دي. خغلی پرایس وویل هغه راپورونه رد کوي چې ګوندې له افغانستان به د پوځي چارتر الوتکو له لارې خلک ایستل کیږي. خغلی پرایس وایي دوی کابل ته د پوځي چارتر الوتکو د لیږلو هیڅ ډول پلان نه لري او هغه کسان هم چې غواړي له افغانستان وباسي د قطر او پاکستان د ملکی چارتر د الوتنو په همکارۍ به ایستل کیږي.
The departures of the Qatar Airways charter flights
د قطری الوتکو د چارټر الوتنو او په آزاد توګه تګ راتګ لپاره د طالبانو له لوري د ژمنو د ساتلو په برخه کې د مثبت ګام په توګه ګورو، خو موږ قانع نه یو. موږ پر طالبانو فشار ته دوام ورکوو چې امریکایي اتباع دایمي اوسیدونکي قانوني وګړي او هغه افغانان چې موږ ورسره ځانګړي ژمنتیاوې لرو وکولی شو له هېواده یې وباسو په هغه صورت کې چې دوی یې وغواړي.
هڅه مو وکړه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره د دغې ډلې د رسنیز ټیم او د فرهنګي کمیسیون غړو مو تر دې دمه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو طالبانو تر دې مخکې امریکایان د دوی متحدین او افغان همکارانو ته اجازه ورکړي چې له افغانستانه ووځي. امریکا د خپلو پوځیانو په ګډون د تیرې اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې شاوخوا 1,40,000 هغه افغانان هم له افغانستانه وویستل چې له دوی سره یې په بېلابېلو برخو کې کارونه کړي وو، خو لا هم په کابل کې ګڼ شمېر هغه کسان پاتې دي چې د امریکا حکومت او پوځیانو سره یې کار کړی و. ان داسې کسان هم لا په کابل کې پاتې دي چې د امریکا تابعیت لري، خو د وروستیو ګډوډیو له امله دغه هیواد کې بند پاتې سول. طالبانو څو ځلې وویل چې د دوی له لوري به هیڅ افغان ته ګواښ نه وي او ټول کولای سي چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
واشنگتن له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو پر لارو چارو غور کوي. بل لورته ترکیه وای حاضر ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري بحران په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو د دوی حکومت په رسمیتونه پیښنی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امین خان متقی سره وکتل. طالبان هڅه کوي چې نړیوال د دوی نوی حکومت په رسمیت پیښنی، خو د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو په شان مسایل سبب کیږي چې نړیوال ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیښنی. تفصیل په دې راپور کې
ترک چارواکی وایي له طالبانو سره یې تیره شپه په خپلو خبرو کې د افغانستان د یووالي لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې د طالبانو پلاوي ته د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه خپل سپارښتنه تکرار کړه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لښ پښم ټولګي پورته نجونی له ستکلو محرومی کړي. کته هم په وروستیو ورځو کې طالبانو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړي چې تر 12 ټولګي پورې ستکلو ته دوام ورکړي، خو په اکثرو دولتي ادارو کې لا هم شتو ته د کار اجازه نه ورکوي. د متقی په مشهید طالبانو پلاوی ترکیه ته پرون په رسمي سفر لاړ چې له دغه هیواد سره په دوړخیزو مسئلو او همدارش د افغانستان پر راتلونکي د ترکیه په همکاري خبري وکړي. چاوش اوغلو خبريالانو ته وویل د طالبانو مشانه ژبنه وکړه چې تر خپل وسبه د هغو افغان کډوالو مرسته وکړي چې له ترکیه څخه په خپل خوشاله خپل هیواد ته ستنی شي.
د طالبانو ادارې وویل چې د افغانان غواړي خپل هیواد ته ستنی شي. د ټولو هغو کسانو په شان چې اوس په خپل هیواد کې اوسي دوی به خدمت وکړي او په بیرته ستنیدو کې به ملاتړ وکړي. خو موږ له دوی سره په دې اړه خبرې وکړې چې د نورو کډوالو د سیل د ماتېدو د مخنیوي لپاره باید څه وسي.
سلګونه زره افغانانو ترکیې ته پناه وړي او اکثره یې هڅه کوي چې د دې هیواد له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امیر خان متقی په مشهید طالبانو پلاوی تر دې مخکې قطر ته تللی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ویندی شرمن او همدارز د اروپایي اتحادیې له پلاوي سره خبرې وکړي. امریکا طالبانو ته د داعش پر ضد په جګړه کې د همکاري وړاندیز وکړ خو طالبانو رد کړ. په همدې حال کې د روسیې حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د راتلونکو اونۍ تر خبرو مخکې پرون پنجشنبه هیله وشوه چې طالبان به په خپل له بهرني ملاتړ پرته په افغانستان کې داعش وځپي. د راتلونکو چهارشنبه په ورځ روسیې د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس تابعه کړې ده. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی وایي مسکو به دې کنفرانس ته طالبان هم وروبولي. خود طالبانو ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ مرستیال زبیح الله مجاهد وای
ما تصمیم نهایی طالب نه گرفته
مش تر اوسه پوری په دې اړه وروستي پریکړه نه ده کړې. مشتبلنه راکول سوی ده او تر غور لاندې ده
مسکو په مارچ میاشت کې هم د افغانستان په اړه د امریکا، چین او پاکستان په ګډون کانفرنس جوړ کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په هلمند کې د ملک سرایا روختون کارکونکو وی ل یول سو میاشتو رئیس ماشونه نه دی اخیستي. په دې روختون کې چې 25 بستر لري د مور او ماشوم په برخه کې خدمات وړاندې کیږي او یو سلو درې کاری پرسونل لري. نور په دې راپور کې
د هلمند په مرکز لشکرګاه شار کې د ملکه سرایا روختون کارکونکو شکایت کوي چې لکریولس میاشتو رئیس تنخواګانې نه دی ورکول سوي. د یاد روختون کارکونکو ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري او له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد روختون دوه ډاکټرانو محمد رسول او کریم الله ازادي راډیو ته ویل
تقریبا دونیم کال کې چې دلته کار کوم خاطر ستونزه خدای د جزمر د معاشاتو مشکل دی. یو ول سمیش کې جزمر د معاشاتو چې مشته معاش نه را کوسې یعنی وسو ساو دی تقریبا دوه سمې تا وي. مشکلات خو مدا دي چې خاطر مشکلات دي چې د کور دي چې د کور ته تمنې چې اقتصادي حالت ډیر ضعیف دی دا اوس وخت کې او بل مشکلات مدا چې په کوم پورونه چې په خول ګرا باندې و د معاشاتو لپاره مش پورونه کړی دي ډیر پورونه مرته معاشاتو په دغه کړی جزمر معاشونه برکو کیږي ماشونه نه ځاګیش پنونو په سبا ماشونه ام هغه دولت څنګه ولنده دولت راځي په نو سبا
تقریبا زموږ اول سمیش کې چې مرته ماشات نه دراول کړی اوس خداس برانی حالت کې تباور کوي چې یعنی مش خپل دغه د نن لرو شي تیل موټر ګاډ تر راځي خپل دنه تراسي مثال خبره عیال ته یو نه پک ورته تیار کړو ډیر مشکلات سره مش خپل مخ یو پیل حال اوس زموږ غشتنه خود دولت څخه دغه د چې ترجر زموږ ماشات راټواله کې تر څو چې زموږ مشکلات را
په یاد روختم کې شزنه ډاکټران هم لوارتستونځو سر ټکوي. ډاکټر نوري ازادي راډیو ته ویل چې زمي پر رسیدو دي خود خپل ماشومان لپاره ډوډۍ نه لري او نه هم د هغوی د تودولو لپاره د جامو پیسې لري.
دا دی ولس میاشتم کې ټول کور به روان دي اولادونو مخوراق ول ډوډۍ غوړي چې څه چاره ست خپل د ځان سره فکر وو د چې څه چاره ست اولادونو معنا صفلی نه لري دا د زمي را فسره کوټنه نه لري معنا غلموج نه لري چې دا زموږ د ولس خواري ده د ورس خواري مداره کوم چې دا ماشه موږ د دې ولا سم د دې ولا سم عمرانه وکړي لا موږ واره پنه دل دي.
ملکا سرایا روختون 25 بستریز دی او د مور او ماشوم په برخه کې خدمات وړاندې کوي. د هلمند د عامه روغتیا ریاست مالی او اداري مسول ممتاز احمد ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ډاکټرانو ستونزې له مرکزی اداري سره شریک کړي ده. نو موړي هله وشو چې ډیر ژر به دغه روختون د کارکونکو د ماشات ستونزه هواره سي.
هلمند د مرختیا د ریاست د کمیسون مشرتابه تقریبا دغه دریم مسلسل مکتوبونه او نپرمو مشخص مسول نپرمو واستول کابل ته چې هاته تر مالی وزارت پورې د دیو بریک داون پروپوزل د ماش جوړ شوی د وزیر د مالی مختوسی شو دل شوی د مش خوشبینه یو چې د تیرو حکومت پیسې به هم راسی هلمند ته او دوه کسان ته ماشات اجرا کړو.
د لومړی ځل نه دی چې د یاد روختون کارکونکو د ماشاتو د نه اجرا کولو شکایت کوي. درې میاشتې وړاندې هم د دغه روغتون کارکونکو د معاشاتو د اجرا کولو غوښتنه کړې وه خو تر اوسه پورې دغه ستونزه نه ده حل شوې.
په هلمند کې د ملک سرایا روغتون ډاکټران، ډاکټرانی او نور طبي پرسونل شکایت لري چې معاشونه یې نه دي اخیستي. دا سجل راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
کله چې یو غاښ چینجی وهي خرابېږي بیا شرک په جامه کې راټولېږي همداسې د وجود په نورو برخو کې هم انتشار کوي.
د غاښونو د ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر بشپړې څرګندونې د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تر 12 بجو وروسته له ازادي راډیو اوریدل شي.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.
او سجی راډو په منځني سپدول شپښنه وی په ټول افغانستان کې د کندهار د تازه میوه سوداګر وی د سپین بولدا کول سوالی تلاري تړل کې دوله عمله په تیرو دوله سوروسو کې پولیسونه موټره تازه میوه خوشا شویره او که حالت هم داسې دوام وکړي نو د سوداګرو او بنوالو ته نور هم ترانه مالیسیانو نه واوړي دوی د میوه د فصل تر پای تر رسیدو پورې د لاري د خلاصېدو غوښتنه کوي جزئیات په دې راپور کې
په کندهار کې د تازه میوه د فصل لپاره سره سم د سپین بولاکول سوالي لار لتیر دولو سروز رئیس د طالبانو لخوا د سوداګرو او هر راز تګراتک په وړاندې تړل سوی ده د لاري تړل کې دوه تر ټولو ډیر ځان د دغه ولایت باغلرونکو او سوداګرو تاړولې او په سرګونه موټر تازه میوه د لاري د پرانیستل کېدو په انتظار خراب سوی ده د کندهار د سوداګری خونی مشر اجی نصر الله ظهیر وای د لاري د تړل کېدو دوام به سوداګر او دانار او باغلرونکو ل ګونه ملیون افغانۍ زیان سره مخ کړی
په میلانا او افغانۍ مشت تاوان راسیږي په ضرورو ملیون تاوان راسیږي کومز د دغه دربدری سره مخ امخسو او زمج انار و نوزي مو په زرهاو ملیون افغانۍ تاوان کیجو او دا اکثره د بزګر در اوجاخیږي د زمیندار در اوجاخیږي باغ دغه تاجر د کوم خو ورک نقطه وانی زمیندار سو
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وای سلګونه موټر وچاو تازه میوه په موټرونو کې بار پات دا او د خرابې دوه په حال کې ده د حبیب الله او عبد الباقی په نومونو د وچاو تازه میوه دوه سوداګرو ازادي رادیو ته وویل
مجتدی دلار الکی دغه سیزن دی مشت فریج دی د سیزن سوروست مطلق د مج واده ور سره کو چې کلار بند دی کی مج دغه مخالفت نکو بیا دی دغه چا سره چې د پاکستان حکومت تیار څوک چې دی دغه سره دی پر خپل سیاست پر خپل برابر باندې خپل خبر ور سره وکي نظم د تجارت پر برابر باندې
مش چاره په نوم یو غشت غالي مش کوم ور په جم مسلمانان مش سره ول دی زلم وسی په خپل وطن کې ابیا خو مش تاسو په ولس کې په تاسو موږ پر سر لاس راتیر کی تاسو ولې په موږ در بدره کوي نو موږ وروره بار دا تر واسه راتیر ده سبا د خیر د ولایت مختر د کنسلیو ک 15 هو یو یا به موږ نه یا به موږ لار را کوي
د عبد الله پنوم د تازه میوه یو بل سوداګر وای کلار همداس تړلې وی نو دوی ته بدرانه مالی زیانو نه واړوي چې جبران به کلونه کلونه وخت واخلي د طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوه د فصل تر خلاصې دو پوري د سپین بولدا کلار د سوداګرو پر مخ پرانیزي
او موږ دغه ټاپ در وخت چې یاد بارانو وخت یاد یو خو وخت را روان دي هغه سره موږ خپل سورج وخت لرو نور وخت نه لرو کدا غلار رجره د صحیح اعلان چې د خپل سورج مسیری شي د ټول کندهار او د مملګر ټول تباکیږي او تبایی به داسي چې کندهار باغوالا او مملګر بم په وخت جنجالو فساد سره واقع شي ځکه چې باغوالا پیسې نه غواړي او سوداګرو ته معنا د مالونه دغه یا ورسته سو یا په خرچو کې ولاړ پیسې نه شو ورکول نو دا یو غټ مشکلات یو غټ تکلیف میدان ته راځي
د کندهار ولایتي چارواکو د سپین بولدا کاو چمن ترمنز د دروازې د تړل کېدو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړي خو لدی وړاندې په یو اعلامیه کې ویلي و چې لارې د افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلن لامل بند کړي ده
ستاسو لا پیغامونو
دا میجان امیر دی المند ولایت کنسل ولسوالی ما هله د طالبانو څخه تر دې چې موږ د مليمنو مشور کې دا کوم مكتبونه ټول باندې او هله کوم چې ټول طالبي
زه اجي محمد جان د لغمان ولایت نه د ازادي رادیو ته دغه پیغام کوم د بشری مرستو موسسات باید په خارونه کې په خپل سروي وکړي او په خارونه کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه له لاسه ورکړي په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي ډېر خلک په دې خارونه کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي نو زیاته توجه د موسسات باید په خارونو باندې وي
السلام علیکم زه لای غزنی څخه د سمری اردو یو سرکیر تماس کیم مګه غواړم چې مګه خپل وی پوت دې درته اجازه وکړم دا که سیس مګه د کرونی مشکلات زیات نه دي ست عموم د ټول سربازانو نمایندګي خو نه سمو ولا خو دې یو سرباز په توا نه سي مګه روزل شوی نه پاري او سلام دې احترام صفام
السلام علیکم زه د کندهار ولایت بلاو په خبره کوم چې تاسو به مرسته دې خوشاله شئ دا د شفافه توګه او سلسله کې چې نوی د سرخان دغه دی د هغه پروګرام برابر قدم پر قدم واخلې چې هغه مې د سرخان کې مو سپارچې لاره کړې موږ د نس نګر کړې چې دا چې پر هغه قدم باندې لاړ چې سره په شت توګه او سلسله کې چې لاس تا ور ویل د کومندانانو د چارواکو د نوی هغه بیان نه رسي هغه بیان نه سره دغه کې مظلومه څنګه رسي د ویل په ډول نه دی دا څوارلو ټول د خلکو تر رسیدل چې هغه دې سمن خلکو د مسکینانو په جګړه له نور تر رسیدل سمره سبایر یو کومه څو ته وته کړ چې هغه کومه څو ورو رسید خلکو په سواري کې په مسټو کې په ماري کې په کومي کې او کله دې لاس وره د بیا د دې په وایي څو باندې چې دا هیڅ کله نه رسید دا په نن کې دې کار ولا څنګه رسید دا به دا څه تقسیم وکړي که نوید د سرخان چې هغه د څه پروګرام درلودي دا چې پروګرام اوس به په انشاء الله خدای پاک نه روانه دي چې وبرکې دي السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د طالبانو لاره تک ورسته په غزنی کې یو شمیر بازارونه له کلونو باندې دوه ورسته بیرته پرانستل شوې دي دغه بازارونه د غزنی مرکز ته چیرمه او په جنوب لوسوالو کې آباد دي چې د سختو جګړو او نامنو یو لامل بن شوی وو نور په دې راپور کې
د غزنی پکتیکا ترمنز په غزیدل لاره د اندړو ولسوالۍ په اړوند کې چار دیوال داغه بازار دی چې سونه دکانونه ترملتونونه شخصي کلینیکونه حمامونه د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کورسونه مستری خاني هوټلونه د تیلو پمپ د لرګوټال د سرویو گنج او نور کاروباري مرکزونه لري خو ترڅنګ جامع جماعت دینی مدرسه د فوټبال او والیبال د لوبو میدانونه هم جوړ شوی دی دغه بازار لتیرو څلورو کالو څخه د جګړو له عمله بندو خو د طالبانو لراتک سره بیر تخلاص شوی دی دلته د شیډیګانو او کیسټونو دکانونو هم خلاص شوی خو موسیقي نه پکې اوریدل کیږي زه په دغه بازار کې د خوراکي توکو د یو دکان مخ ته ولاړ یم د خلکو ګڼه ګونه ده په ورځنوي کارونو بوختي موټران او رکشې وی او بلې خواته تیری دلته اوس خلک له لیری لری سیمو څخه د سودا اخستلو په مخارجي د سړو په ګڼګونه کې خال خال خجی هم معلومیږي چې په دکانونو کې لخپل محرم سره یو ځای په سودا اخستلو بوختي او یا هم د کلینیکونو په انتظار خانو کې ناشتې دي د دغه خار دکانداران او سوداګر بیا خوخي خي چې بیرته د ګټي وټي وسیله پیدا کړي ده ډاکټر واحدیار په دغه ځای کې شخصي کلینیک لري نو موري ازادي رادیو ته وویل دلته خلک بیرته په ورځنوي کارونو بوخت شوي پنګونه کوي او د بازار په خلاصېدو زیات خوشاله دي واحدیار زیاتوي دلته خلکو ته زیات توانونه رسیدلی وو په دغه بازار کې اوس تعمیراتي چارې څو برابر زیاتی شوي دي
دا بازار تقریبا د څلور پنځو کلو په مخه باندې جنگوله وجي بن سوي ولو او د خلکو ډیر تاوانونه مرته رسیدلی وو تقریبا 300-350 دکان دي نور هم چې درازي پمپونه جوړ شوی دي نور نوی نوی خلکو دکانونه جوړ کړی دي بازار ورستر بلې په کې دوه روان ده
عالم خان احمدی دغه بازار ته د سودا اخستلو په مخه راغلی دی دی وای زموږ لپاره اسانه داس و چې مخکې به په سودا اخستلو په شلېری ځایونه تتلو خو اوس بیرته دغه بازار ته راځو
ټول بازار بیرته خلاص او ډیر کارونه پکې شروع شوی دي دا کارونه شروع شوی دي چې مخکې یو منځل اوس یې دوه منځل شروع کړي دي که
د چار دیوال پرنګ د غزنی مرکز اړوند ارزو بازار هم د جګړو له عمله تقریبا دوه کال تړلې وو خو ترڅنګ شهباز دکانونه نانای کروسای قرباغ بازار او داسې نور هغه بازارونه چې د ورستوی جګړو له عمله تړلی وو اوس بیرته خلاص شوی
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوی 9000 څلور سواتیا ول زرا ات سواتیا او 15000 نوی مندل شي
دا سجرډو پروانه خبرونه کی تر 12 بجو وروسته روختیا د شتمنی پروګرام لرو په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د غاښونو د ناروغي په اړه معلومات ترکبي او دا یادونه وکم چې دوی به جې ولایت په ولایت پروګرام درو د خبرونه نن خوست ځانګړې شوې ده په خوست کې ستونزې څه دي کوم کارونه شتر سره شي بي دي یا شروان دي دا او د تورته پښتني دوی به جې ولایت په ولایت پروګرام کې د خبرونې لمیل مکول شي. د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړو. و سم کته چرته تاسو کولای شئ چې دا شمیرې لزان سره یاداش کړئ. زه به درته وایم 00420221205001 بل شمیره ده 00420221205001. د خبرونې په ترڅ کې د خبرونه وړاندې کوونکی د شمیرې تاسو ته اعلان وي 12:30 کې شوه. لاند خبرونه له صفی الله ستنګزین.
د ډلېز امنیت تړون وای د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بے ثباته کړې ده. د ماین پاکي یوې نړیوالې مؤسسې ویلي یو لسیزه کې افغانستان له ماینونو پاکوي. د ازبکستان د ترمیز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو درسولو په یو مرکز بدل شوی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو او بیا فیصد خلک په کلو کې اوسي. لویه برخه یې ښځې دي چې له تعلیم محروم دي او اساسي خدمات هم په کافي اندازه نه ورسول کیږي. د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې په تازه شخړو کې یو آذربایجانای سرتیری وژل شوی او شپږرمنی سرتیری ټپیان دي. او د امریکا په خوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په روغتون کې بستر شوی دی، خو دغه ناروغي له کورونا سره تړاو نه لري.
وسم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا په دې خبرونه کې مو نوري هر کله کوم. نن د غاښونو د ناروغیو د غاښونو د پاک ساتلو او د غرض د غاښونو د درملنې پر لارو چارو خبرې کوو. د خبرونه ته مو د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت ته بلنه ورکړې ده. همت صاحب، د خبرونه ته خراغ لاس له مقدمې ز تیریږم، خو که په پیل کې راته ووایې چې د غاښونو د ناروغیو څو ډولونه دي او کومې ډېرې حادې دي؟
مننه نوري صاحب ژوندۍ اوسئ. لومړی د هر څه د مخه ټولو اورېدونکو ته سلامونه او ښې چارې. غاښونه هغه عضو ده په بدن کې چې د ښکلا لپاره، د موادو، د خوراکي توکو، د میده کولو لپاره، ژولو لپاره یا پارچه کولو لپاره اړین لور لري. همداسې په تلفظ کې، په ویلو کې، په خبرو کې کوم کلمات چې ښه ادا کېږي، یو رول هم د غاښونو موجودیت ده. د دې ناروغي ډېری انواع لري، مختلف ناروغي کېدای شي چې په غاښونو کې رامنځته شي. یو عمده او حاد لامل چې هغه د غاښونو دنتل کریس ورته وایي، یا پوسیدګي یا چینجي وهل د غاښونو دي، او همداسې نورې ناروغۍ بیا وروسته کله چې یو غاښ چینجي وهي خرابېږي، بیا اپسیګانې رامنځته کېږي، چرک په ژامه کې راټولېږي، همداسې د وجود په نورو برخو کې هم انتشار کوي. یعنی د یو کوچنی درد نه راواخله تر ډېرو زیات ستونزې او سیستمیک مشکلات بالاخره هم کولی شي چې غاښونه د انسان وجود ته رامنځته کړي. او داسې انحراف په غاښونو کې د نور همداسې زیات د اوریو ناروغۍ، د ژبې ناروغۍ، همداسې ټول په مجموع کې د غاښونو ناروغۍ چې دا یو عمده لامل ده کېدای شي چې نورې ناروغۍ هم رامنځته شي.
تاسو د ځینو یادونه وکړله، غاښونه کله هم توریږي، په خوله کې کله بدبوي رامنځته کېږي، دا له کومو ناروغیو سره تړلي دي؟
دغه توروالی د غاښونو یا چینډي وهل چې ورته وایي، یا پوسیدګي چې ورته وایي، دا اصلي عواملونه ډیر زیات لري. یعنی عوامل زیات دي، خو عمده عوامل تیوریګانې په دې کې ډیر زیات دي. تیولوژي اسباب دي کې، خو عمده چې هغه عوامل چې دی هغه دا دی چې کله د غذایی توکي د غاښونو په ملابلا کې، د غاښونو په منځ کې، یا کومې فرورستګیانې ورته وایي، هغه ژور ځایونه چې د غاښونو په منځ کې دي، د ژولو لپاره یا ځینې پورتنۍ برخې د غاښونو چې دي، دغه کله چې دغه مواد بندېږي او دا نه پاکېږي یا څه مراد نه کېږي، بیا نو دلته د کوم میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه یا بکتریاګانې چې په خولې کې موجود دي،
دغه مواد تجزیه کوي دا د تخمر یا خواته ویسي کله چې دا مواد غذایی تخمر شول بیا دلته اسید را تولیدیږي دا خپل اسید چې دی د غاښه پورتنۍ برخه چې مینا ورته وایي یا انامل ورته وایي دا تخریب کوي د دې تخریب بلاخره په غاښ کې یو سوری یا توروالی رامنځته شي د یو کویچي ورته وایي یا حفره رامنځته شي نو دغه یو اصلي لامل د توروالی یا چنجي وهلو د غاښ ده او بیا خپله کله چې دا غازات تولیدیږي دغه مواد تجزیه کیږي تخمر کیږي دا طبیعي خبره ده چې بیا یو بدبوی یا بد بریچ ورته وایي یا ملودور هم د یو اصطلاح ده په دې هکله ویلی کیږي هغه بدبوی ته لامل ګرځېدای شي
دغه د چنجي وهل د غاښونو تاسو یادونه وکړه چې کله چې خواړه خوړل کیږي ځینې د خوړو پاتشونی د غاښونو په منځ کې پات کیږي او باید غاښونه مسواک شي دغه مسواک څومره کومک کولای شي چې غاښ له دغه چنجي وهلو څخه وساتي
مسواک یا برس کول په مجموع کې هغه برشن ډیر اساسي رول لري یعنی که په سلور ویچارو که حداقل دو ځلې د مسواک او کریم دندان او برس له دینه استفاده وشي یا توتپیس چې ورته وایي دا زیات کولی شي چې مخنیوی ډیر زیات وکړي او کله دا هم رعد نشي بیا نو دغه مواد چې مخکې مو ویل دا مواد چې ځای کې راټول شي هغه فود انپکشن ورته وایي یا ټولیدل د غذایی مواد په یو هر محل کې چې اوسي کې بیا دا میکروبونه تجزیه کوي دا حتماً بل عمل ده توریدو ده غاخ یا چنجی وهلو ده غاخ کردی. نو دیر زیاد روز ده مسواک و ده برس و اندازه زینه سهی تارونه دی دن تنصلاف چه ارتوائی که اقل پار یو سلور وی ساعتونو که یوزل لده تارونه سهی تارونه سخه هم باید استفاده وشی ترسو ده غاخ ده چنجی وهلو سخه مخنیوه وشی.
په لاند راته وای چې د یو بالغ انسان خوله کې څومره غاښونه دي او د دغه غاښونو هغه دندې وظیفې څه دي او ردونکو پوسی او رسته بیا او ردونکو ته وار ورکو چې دوی به هم ډېری پښتنې لري او پښتنې به مطرح کوي مهرباني
په مجموع د انسان په حیات کې دوه ډول غاښونه راپورته کیږي راخیږي هغه یوې دورې ته شیلي وایي هغه د شیدو غاښونه دي هغه موقتي غاښونه دي چې د دوی شمېر شل عدده رسېږي او هغه دایمي چې ده د هغوی تعداد دوه دېرش عددو باندې رسېږي په مجموع کې د غاښ وظیفه یا فنکشن اساسي وظیفه چې د هغه د خوراکي توکو یا غذایي موادو پارچه کول او ټوټه کول دای وظیفه اومده وظیفه ده په زمن کې د زیبایی لپاره د ښکلا لپاره هم د غاښو موجودیت ډیر ضرور ده اړین ده که د چا یو غاښ خصوصا د مخکې غاښونه نه اوسېږي دا بیا لامل د دې کېږي چې دې ته هغه د ښکلا پرابلم یا مشکل رامنځته شي او دا په جامعه کې په ټولنه کې داسې یو احساس ته کمبود کوي او حتی د غاښ نه موجودیت په دې معنا ده لکه چې انسان مثلا یو بوته نه اوسېږي یا مثلا خدای نه کړه لاس او پښې نه اوسېږي دا یو معیوبیت په شکل باندې ده خو متاسفانه ځینې بې توجهي په دې هکله کېږي چې خصوصا د ماشومانو غاښونه مخکې له وخته والدین توجه کړي کله چې یو غاښ تور شي وایي دا باید وویستل شي نو ځکه له دې مخنیوی هم باید وشي او همداسې په خبرو کې په تلفظ کې کلمات حروف او لهجات کله ادا کېږي تورې صحیح له مخرج څخه ادا شي په دې کې هم ډېر زیات رول لري
دغه څو غاښونو ته ولې عقل دندان وایي ځینې په لویدیس کې وایي چې کویستل شي دا به ښیي چې د ځینو ناروغیو سبب کیږي ولې
عقل دندان په دې خاطر ورته وایي چې دغه د ځواني په دوره کې یعنی دغه ولس تر وویشت تر دې مقطع کې په همدغه عمر کې د اکثرا داخیږي نو دغه څنګه هغه مرحله ده چې هغه د انسان بلوغ او دا یعنی د عقلي لحاظ هغه تکمیل د عقل یا پختګي چې ورته وایي د عقل رامنځته کیږي یعنی نو په دې خاطر باندې دې ته عقل دندان وایي چې په دغه مرحله کې یعنی راخیږي نور داسې کوم خاص دغه نه لدی د عقل سره یعنی که څوک دغه خونه نه لري خدای مکړه د عقل لحاظ سره مشکلات وي دا خبره نشته اصلي لامل د دې چې اندانې پریښېده د دې وخت چې بلوغ او د عقل او تکامل او د مرحله رامسته کیگی نو پده جهت بندی وی ده دی ویشتل اصلا ده غاب اقل دندان یا ویزدم تو چه ورتوی دا غاخونه په ژوندو کې ډیر زیات رول لري. اکثرا په دې خاطر باندې اروپا یا لویدیځ کې وایي چې دا باید وویستل شي. او بله خبره دا ده چې کله چې دا غاخونه خراب شي له منځه ولاړ شي، اکثرا د دې موقعیت داسې ده چې هغه عصبي کانالونو ته خصوصا په لاندینۍ ژامه کې موقعیت لري، او کله چې دا خراب شي بیا د دې ویستل هغه جراحي پروسیجر هم ځینې ستونزې رامنځته کولی شي. خو په مجموع کې یعنی ورس کیدای شي او خطر کیدای شي چې دا ویستلو کې بیا ستونزې رامنځته شي.
بله، یو اوریدونکی په لاین کې دی، مصرف ډیر ونه شي دا بره واخلو مهرباني. او څه پوښتنه لري ځان راو پیژنې؟
بله نوري صاحب، ما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو استاد میلما ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده، د خولې مرض یعنی حفظ عدم مراعات کول د حفظ صحت خولې، که چیرې یو سړی د خپل د خولې مراعات ونه کړي د غاښونو د امراضو یعنی کله دې مراعات ونه ساتي دغه خولې د غاښو د مرضو څخه نورې کومې خطرناکې ناروغۍ راپیدا کېدلی شي د غاښو د مرضو څخه. او خلک وایي چې د خولې سرطان هم د غاښو د مرض پیدا کېږي. او بله پوښتنه مې دا ده، په د غاښو په امراضو کې د نرو د ښځې هم پرسته نشته؟
مننه قاری صاحب پښتون. ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېدله.
بله قاری صاحب پښتون، په ځواب کې باید ووایو چې کاملا کله حفظ مراعات نشي نو مخکې د ځینې لاملونو وویل چې د دې مشکلاتو رامنځته کېږي، لکه دا چنجي وهل د غاښونو دی، توروالی دی. کله چې دا توروالی رامنځته کېږي هغه بیا دغه درملنه ونشي، بیا دا نور مشکلات هغه خپله د میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه چې ورته وایي د غاښ منځ ته یا هغه مغز د غاښ چې پل پورته وایي هلته ځي، له هغې ځایه د هډوکي ته رسېږي. بیا د هډوکي کې مشکلات رامنځته کوي، او له همدې طریقې نه دا په وجود کې خپله نور مشکلات هم رامنځته کولی شي. په مخ کې یا ځینې فضاانې په وجود کې د خالیګانې دي چې هلته د انتانات راټولېږي، بیا دا التهاب منتشر کېږي، یو حالت سلولیت وایي هغه منتشر التهاب په وجود کې رامنځته شي، او پرسوبونه په مخ کې رامنځته شي. حتی د اعداد سبب د دې ګرځي چې هغه تنفسي سیستم چې ده د دې د بندش سبب شي، او حتی سبب د مرګ هم ګرځېدای شي. یعنې د یو خفیف درد نه راواخله تر جدي ستونزې او مشکلات، او همداسې د خولې د اوریو د ژبې د تالو کې د سرطانونو او د نورو شدیدو کتلاتو د رامنځته کېدو لامل هم کېدای شي. او په اوناس او ذکور مسله یې وویله، تفاوت که څوک هم راد نه کړي که هغه که نر وي او یا ښه وي، نه په دواړو کې رامنځته کېدای شي مشکلات. نو داسې کوم خاص صدقه په دې کې نشته. ده
ویلې چې د سرطان ناروغیو سبب هم کېدای شي
همدا چې کله حفظ الصحه مراد نشي، او یو تحریش مثلا رامنځته شو، یو اپسی رامنځته شو، یا وایرسونه که ډېر فعالیت کوي خپل هغه د وایرسونه کولی شي چې د سرطاني مشکلات رامنځته کړي.
اوس چې په همدلته یو ډاکټر صاحب څه سپارښتنه ورته کوي، آیا څه باید وشي چې د خوله کې د بدبوي مخه ونیول شي؟ څه دوا درمل شته؟ ده
بله، خو په لومړي سر کې د وقایې مسله د مخنیوي باید وشي. د مخنیوي هغه د حفظ الصحه لپاره د اقل درې پایې درې قدمونه کارونه دي چې هغه باید ترسره شي. لومړی موضوع د برس ده، چې هغه برشنګ یا برس باید په خپل وخت کې د اقل په څلورو حساب کې په دوه ځله باید ترسره شي. او بله مسله د هغه تارونه دي، هغه دنتل فلاس چې وایي صحیح تارونه له هغوی څخه استفاده وکړي، د منځ د غاښونو چې دی دا ورسره پاک کړي. او بل د هنشویا یا موتواش یا د کنګال دوا یعنی دي چې هغه نه هم کولای شي استفاده وکړي تر څو مخنیوي د بدبوي لامل شي. یعنی سبب دي شي چې نور هغه بدبوي چې وا لمرز ولاړ شي او مرزونه په خوري کې را پیدا نشي.
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب عبد الوهید همت.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څوک او څه پوښتنه لرئ؟
د نوید کمپاني زای خبرې کوم، له پاکستان سویلي پښتونخوا خپشین سیمه. زه به تاسو ته پوښتنه تازه چې زه کله کاشونه څه پاکوم په ټوک پیس باندې په پوش باندې دا ما کاشونه د اوپری وینې کې تاسو وچې کې د سی وینې کې.
مننه کور ودان پوښتنه مو اوریدل شو. ډاکټر صد سره یاداشت کوي بل اوریدونکو راخلو دی ووري او د ژر وینې کېدو ستونزه ده.
ابراهیم وادنه راځه هم اړیکه نیولې ده.
مهرباني ابراهيم، خبرونه تخره خلاص پختنه لري ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب دا پختنه ده چې دا غاخونو د غټې چې کوم دي دا توريشي وي دي د لپاره څه پکار دي چې دا توروالې زیات نشي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب همت، مهرباني جواب ورکړي.
لوري پختنه د ورور پختو خاص کې چې ځنګواله هغه د وینې کې د ورې په اکلا پختنه و. یو خو کوم سخت برسونه په مجموع کې موږ درې ډوله برسونه لرو، یو سخت دی، یو متوسط دی، یو نرم برسونه دي. کله دوی برس سخت اوسېږي او هغه تکنیکونه یا روشونه چې نارمل توګه باید اجرا شي، که هسې ونه اجرا نه شي یا په دوراني شکل سره نه اوسېږي، نو بیا یو لامل همدا خپله برس هم لامل د دې ګرځي، ځکه هغه تارونه ډېر سخت دي او کله چې برش کوي یا برس کوي د لامل د دې کېدای شي چې اورې ته صدمه ورسېږي او په دوامداره توګه ستونزې بیا رامنځته کړي. بله مسله کمبود د ځینو ویټامینونو ده، خصوصا د ویټامین سی موضوع دلته مطرح ده. کمبود د دی ویټامین د دوی په وجود کې اوسېږي یو لامل همدا کمبود د ویټامین سی ګرځېدای شي. بله مسله هغه التهاب د اوریو ته چې جنجوایټس یا جنجویټ ورته وایي، د دې لامل هغه منګونه دي چې په غاښو کې رامنځته کېږي، د خپل منګ یا کالکولس چې ورته وایي. دا هم د دې لامل د هغه د بلیډنګ یا د وینې ورکولو لامل کېږي چې باید دا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو دا منګونه د کالکولسونه پاک شي، صفا شي او مخنیوی د دې دغه شي. ځینې دوایګانې هم دي که دوی سیستمیک ناروغیانې ولري، د کلیو ناروغۍ ولري، همداسې نور سیستمیک ستونزې ولري، دا هم هغه دوایان مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه لامل د دې ستونزې کېدای شي. په مجموع کې دغه څو عوامل چې ورته وویل، نو دوی یو ځل کله نږدې څخه ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي او دا وکتل شي او معاینه شي، زیات احتمال سره چې دغه څلور پنځه لاملونه څخه چې موږ وویل یو لامل کېدای شي چې راپیدا کړي ورته او دوی ته درمل نه شي. او بله پوښتنه
ابراهیم خان کړي وو چې توروالې د غاخ د مهرباني
توروالې مخنیوي او لامل خو ما مخکې ورته وویل چې همدغه د صحیح موضوع ده، کله چې مراد نشي غاخ توریږي او چنجي وایي، د دغې د ترویل د مخنیوي لپاره خو لومړی اقدام دا دی چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا داسې کوم په دوایي باندې نه کېږي چې خپل سر باندې دوا واخلي او توره یا چنجي وهل د غاخ چې دي هغه له منځه لاړ شي، ځکه غاخ هغه طبقه کله چې تخریبیږي بیا خپل وجود نشي کولای چې غاخ دوباره ترمیم کړي. نو په دې خاطر باندې دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې عملي پروسیجر پر اجرا شي، هغه توره چې رامنځته شوی، چنجي وهل چې رامنځته شوی دي هغه لري شي او مواد پر ځای باندې ډک شي ورته دا مخنیوی کوي. او په زمن کې همدغه حفظه ته باید تداوم ورکړي، دمه ورکړي، دا هم مخنیوی کولای شي د توریو څخه.
خواږه شیان مثلا یا ځینې نور مایع شیان، آیا دا هم په غاښونو باندې اغیز لرلی شي؟ ځینې وختونه که چیرې ډیر ساړه او ګرم هم وخوړل شي بریخ کوي ورته وایي، نه پوهېږم چې دا کوم اغیزه تړلی ده. مهرباني.
خواږه شیان یا کاربوهایډریټونه چې دي، دا ډیر یو اصلي عمل د هم د توروال یا چنجي وهلو دی، ځکه چې مایکرو ارګانیزمونه یا باکتریاګانې چې دي، هغه میکروبونه دا مواد ډیر په اسانه سره تجزیه کوي او اسیدونه له دې نه چې تولید کیږي، خصوصا یو اسید په نامه د لاکټیک اسید ده، دا اسید مستقیما د توروال د غاښ یا دنتل کاری سره ارتباط لري. نو خواږه شیان چې دي د دې مصرف زیات او یا بیرویه استعمالولې د دې سبب کیږي چې کریسونه یا د توروالې په غاښونو کې زیات رامنځته شي. او ساړه او ګرم شیان هم داسې دا هم سبب د دې کیږي چې کله د تغییر د درجه حرارت چې رامنځته کیږي، په دې کې هغه طبقات د خپل د غاښ چې دي د ماتېدو سبب وګرځي، د مایکروسکوپیک یا د مایکروسکوپ د لاندې د توجه سره معلومیږي
او ځینې سوري دي چې د چيبلونه ورتوي د غاخ دویمه ته اولی طبقه چې میناده نه غیس خو ورسته چې دنتین په دنتین کې یا چې ورتوي د چيبلونه دي بیا د حرارت انتقالي د غاخ سخته یا مغز د غاخ چې ټول ورتوي د عمل د درد ګرځیده
په غاخونو باندې ځینې خلک شلک شیان په ماتوي دا د کلک شیان ماتول غاخونو ته څومره zarar رسوي
د ته غا نا درسته ټول یا ته نا درست ورته وایي چې کسان دي مثلا لکه بادام یا خسته انده سمور شان په غاخونو باندې ماتري د خپل لمرنې طبقه د غاخ چې مینا ورته وایي د غېده ماتیدو سبب ګرځي نو ځکه دا فکر نه ده باید دې ته دمو ورنکي او مخنیوي وشي لدې کارونو څخه خصوصا په ماشومانو کې وي او هغه څخه باید یا دوري ورته شي سپارښتنه وشي چې دا د ټونه لري کې ځکه دا غاښو مشکلات زیاتېږي
بلې کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت بلې قدر من اوریدونکو کتر اوسه پوری مو دا خبرونه تعقیب کړی وي ممکن د ډیرو پښتنو جواب مو تر لاسه کړی وي مهرباني ځان راو پیژنې او څه پښتنه لري له ډاکټر صاحب همت څخه
السلام علیکم تاسو ته محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونی کیلي د مشرقینه تاسو سره وین کیم ډاکټر صاحب محترم نن دا پښتنه د کله چې د غاښو میټابولیزم کې تشوش راځي دا باندې وروقته کیږي د ایروا د فدګیزه په صورت کې کوم اختلاط من سره گیاو او بل امپلانټ چې کله کیږي دا د امپلانټ اختلاطات کوم ته وایي او سنیا اثر کې امپلانټ خي او کډ امپلانټ په یواز باندې کوچې ته په لکه د درې څلور غاښونو په ولیفه کې او سږي فا کې ولري او پورسلین جوړ کی دا به خي او کنا دا امپلانټ اختلاطات د امپلانټ دیو کو وکم دا کوم ته وایي
مننه کور ودان پښتنه مو اوریدل شو ډاکټر صاحب مهرباني
او ضرر پښتنه یو د واخ د میټابولیزم په اړه یعنی کله چې غښت کافی اندازه وینه ونرسيږي بیا دا خپل وظیفه یو دفاعي وظیفه د غښت ده چې غښت هغه دفاعي وظیفه لري دا د رسک لاندې راځي او بل خپل د لاملونه د دغه د یغه سختري وظیفه د غښت ده کله چې وکړیس را مونږ کېږي هغه د چنجو هل را مونږ کېږي بیا غاښ هغه د فایو وظیفه د دا چې غلاندینی طبقې د عصب د پاسه چې ده بلته کوخس کوي چې دا ساحه بند کی چې بلته هغه سکندري دنتین ورته وایي هغه دویم عاد چې ده چې هغه جوړیږي دا متاثر کیږي په کافی اندازې سره دا مسله نه رامنځته کیږي او بل مسله د امپلانټ په حق له وایي نه امپلانټ هغه نوې ټکنالوژي ده چې په دغه خونه د جوړولو په دغه کې یعنی کسان چې غوښنه ملي دا وایي لپاره ډیر یو ښه انتخاب یا ښه چويس ده ځکه کله چې څوک مثلا یو غاښ نه وشي کوم غاړي هغه غاښ نور غوښنه کیدی هغه یا مجبور وي چې متحرک غوښنه کیدی هغه غوښنه چې لخوري باسي او ځای اګدي کله کله دا خبرو په وخت کې یا د جوړي خوراک په وخت کې اداره وځي نو د دا سټمای ستوند کله کله رامنځته کیږي او یو کو غړي مثلا یو غاښ چې نشته دا هغه ثابت غاښونه کیږي چې بیا لري نه کیږي هغه ته بریج وای هغه بریج چې دا هغه دوه غاښونه نورین چې پسند کیږي هغه ور سره تراشيږي دا هغه ناروغ څخه قالب اخیستل کیږي یعنی دوه غاښونه نور هم د دې غاښ د خودلو لپاره هغه تخریب کیږي او هغه د خېږي تراشيږي نو په دې خاطر باندې امپلان چې دا کوم غيو غاښ چې نشته د هغه په ځای باندې غرس کیږي نو دا ډیر یو ښه انتخاب ده او ښه چويس ده د دې تطبیقات په دې حق لري چې ګویا دا سرطانونو لامل کیږي یا نور مشکلات رامنځته کوي دا نه درسته خبره ده د ایس علمي بیس نه لري خو دا د دې ارزیابي کیږي چې لومړی چې ولرو راځي چې د دې لپاره پلان وشي کوم معاینات چې دي کوم سیستمیک مرزونه که دوی ونه لري هغه ارزیابي کیږي لکه دیابت ده همداسې لوړ فشار ده او نور څه دي او بل د پلان لپاره کافي سپورت په اډوکي کې ده یعنې اډوکي باید کافي سپورت ولري د پلان لپاره تر څو دوی لپاره پلان
کې خودل شي.
بله ډاکټر صاحب، همت دغه غاخونو بے نظم غاخونه یا غچې انحرافي دي یا مثلا کاغه واګي دي، د دې خو ډیر مخکې باید غم خوړل شي په ماشومانو کې په یو سن کې مخصوصه ولته ډیر زر معالجه درملنه کیدای شي. په افغانستان کې آیا دا اوس معمول شوی دي؟ ماشومان آیا ډیر بیول کیږي د غاخونو کلینیکونو ته؟
د دې تناویت هغه انحرافي غاخونه چې وتی کی غیر منظم دي، اگر درملنه ته اگر علم د دې علم چې تداوی کوي هغه ته اورتودنسي وای. په مجموع کې د دې عملونه د کاغذ غاخونو مختلف دي، یو جنټیکي موضوع ده، رسید په یو فامیل کې کورنۍ کې ک دا وی والدینو کې دا مشکلات وسیږي، دا اډوکو کې سم ستونزې وسیږي، قوس وغاتیا اوړکې وسیږي. دا مثلا هغه عملونه دي همداسي په ماشوم ټوب کې کاغذ د شیدو غاخونه پر وخت یعنی له وخت زیات پاتې شي، بیا دغه اصلي غاخونه هغه دایمي غاخونه چې دي هغه راکزه راشي شي. خو په مجموع کې اوس هغه دغه شته ده، آګاهي خلکو سره شته ده، خو یو لامل د دې چې هغه مصرف ته ولګښت دي تداوي ته چې اوس ګران دی، متاسفانه ځینې کسان د دې توانایي نه لري د تداوي په هکله. خو په مجموع کې آګاهي موجوده ده، اوس عام شوې ده او باید هم خاص توجه وشي، ځکه دا کاغذ غاخونه چې دي زیات ستونزې هم زیبایي لحاظه، ښکلا لحاظه او هم د وظیفوي لحاظه ستونزې رامنځته کولی شي.
تاسو ویل چې اوس خلک پوښوي دي خپل صحت روغتیا ته ډیره پاملرنه کوي، څومره وخت کې لازم ده چې باید یو څوک خپل یا ماشوم د غاخونو ډاکټر ته بوزي چې غاخونه یې کنټرول شي؟
د ماشومانو لپاره خو دا ضروری ده کله چې هغه غاخونه رسیږي له هماغه مودې څخه باید دا مراقبت والدین د دې وکړي، هغه حفظ صحت ته توجه وکړي، حتی دا چې پاکي مخصوص غاستاتونه دي هغه ټکی دي د پاکولو لپاره، کله چې خصوصا شپې له خوا شیدې خوري د دې مراقبت وشي، بیا وروسته هر شپه نشي باید ډاکټر ته مراجعه وکړي ترسو هغه د نورو ستونزو چې کېدای شي په راتلونکي کې رامنځته شي له هغې څخه مخنیوی وکړي. او په ماشومانو کې له شپکتر و کلینی څخه د غاښونو هغه دغه اورتودنسي هغه سیمپي چې ورته وایي هغه برکتونه چې په اخ کې کېښودل کېږي، له همدې وخت څخه باید حتماً کله چې غاښونه کاغه وسیږي د دې تداوي پیل باید وشي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان کراشو د غاښونو پاک ساتلو ته مخله دي چې غاښونه خراب شي، هغه طریقې څه ډول دي؟ په څه ډول باندې کېدای شي چې سالم یو څوک سالم غاښونه ولري او هغه هم ښه حفاظت وکړي؟
په دې کې په لومړي سر کې ما یو اشاره وکړه چې هغه درې پایې اساسي چې دي د تداوي لپاره د مخنیوي لپاره، یو موضوع د مسواک او یا د برشنګ یا د برس کولو مسله ده، چې هغه کې هغه روشونه باید د غوی زوی یعنی په هغه برس نه چې استفاده کوي په دوراني شکل سره استفاده وکړي، او برکم برس چې انتخابي برس هم باید متوسط اوسي دي، یعنی ډیر کلک برس څخه استفاده ونه کړي، ډیر زیات نرم هم نه اوسيږي چې هغه توانایي د دیونه لري چې کوم مواد چې د غاخونو په غاخونو کې منځ د غاخونو په منځ کې پاتې دي هغه پاکولای ونه شي. نو یو مسله د برس ده او د مسواک ده چې باید توجه شي، او بل موضوع د جنټل فلاس یا ناخونه د غاخونو چې دي د دې موضوع ده، ځکه غاخ 15 سطحه یا 15 مخه لري، هغه درې مخه چې دي داخلي او بیرونی او هغه پاسنی برخه چې ده برس سره پاکیږي، یعنی برس هغه تارونه چې دي اگر شتیر برس چې دي هغه ورزی دي تاسو کې، اما منځ د غاخونو چې دي هغه برس سره نه پاکیږي. نو یعنی او یا فیصد هغه د برس رول ده اهمیت ده، او ډیر فیصد حدمن باید له هغه تارونو څخه یا دنتل فلاس چې ورته وایي هغه صحیح تارونو څخه استفاده وشي. اوس یو قسم برسونه په نامه د انټردنتل برش ورته وایي، یعنی غاښونه چې د غاښونو هغه برسونه چې د غاښونو دغه منځ یعنی د دوه غاښونو په منځ کې هم داخليږي، له هغې څخه هم کولای شي چې استفاده وکړي، هغه هم په بازار کې شته دي او یا له نخ څخه باید استفاده وشي. دغه درې په دوه ته وشوي، او بل په چې دا هغه موضوع شونه دي، هغه د همشویه یا کنګل دوا یعنی دي
چې هغه کې مختلف کیمیاوي موادونه دي په بازار کې او عام چې لسترین په نوم باندې هغه مواد شونه دي چې عامه توګه یعنی تار سلوري ساتو کې یو ځل یا تا دوه ځل یو څو کولای شي هغه د خوشبوي او د پاکوالي د خولې لپاره بل دې څخه استفاده وکړي. دا درې فاکتوره یا لامل ډېر اړین دي د پاکوالي د خولې په خاطر باندې.
ډېر مننه کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت.
ساعت یک بعد